السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ز امید زهیر ملمو د دې سات خبری مجله کې هرکلای کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږونکي انریکا راټوارد تر وروستیو سیلابونو وروسته د افغانانو په بیړني ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه پرونه وخت په خپل اکسپانډ لیکلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغیزمنو هیوادونو په کتار کې ولاړ دی. ښاغلي راټوارد زیاته کړې اقلیمي ټکانونه اغیزمنې ټونې له منځه وړي او د اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړنی ملاتړ مهم دی. په همدې حال کې د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو د راټولولو غوښتنه کړې. دې سازمان تېره شپه ناوخته یوه اعلامیه کې له خپلو ټولو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو مرستندویه سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي په بغلان او نورو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیلوي. راشد خان په خپل ایکس باندې لیکلي په وروستیو سیلونو کې خلکو ته په وختو زیانونو خواشونه دی او هر څه چې په وس پوروي د زیانمنو د مرستې لپاره یې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل لوبغاړي محمد نمی هم په خپل ایکس باندې له سیلاب ځپلو سره د مرستو راټولولو د پیل خبر ورکړی دی. راشد خان او محمد نمی تر دې مخکې هم د طبي پیښو له زیانمنو په تیرویا د هرات او پکتیکا له زلزله ځپلو سره د کمپاینونو له لارې مرستې کړې وي. یو شمېر نورو سوداګرو هم سیلاب ځپلو سره د مرستو اعلانونه کړي. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانانو لپاره د ماسټرۍ او ډاکټورا بورسونه اعلان کړي دي. د سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ولیکل بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم یو په 2025 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري. د اعلان له مخې کومو کسانو ته چې د دې بورسیو له لارې جاپان ته سول کېږي د میاشتې 1,000 ینه یا $1,000 و هم ورکول کېږي. د جاپان سفارت دا هم ویلي چې دا پروسه به د هغه خان بنسټ په همکارۍ مخته ولاړه شي او وروستۍ پایلې به د 2025 کال د جنورۍ په میاشت کې اعلان شي. د صنعت اونۍ په مناسبت نن په کابل کې یو ملي او نړیوال نندارتون جوړیږي. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي دا نندارتون به د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سوداګرو او پانګوالو په شتون کې پرانیستل شي. خو اعلامیه کې نه دي لیکل شوي چې په دې نندارتون کې کوم هیوادونه ګډون کوي او آیا افغان سوداګر مېرمنې هم په کې د ګډون اجازه لري او کنه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ یو شمېر سوداګرو خوځو په پرله پسې ډول د دوی پر فعالیتونو او په نندارتونونو کې د ګډون د محدودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او په ختیځ دونیتسک سیمه کې وضعیت په ځانګړې توګه کړکېچن وباله. زیلنسکی پرون ماښام په خپله ویډیویي وینا کې وویل نن تمرکز له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه او په هغه سیمو ده چې د روسیې د یلغلګرو اقداماتو خطرونه پکې ډېر دي. زیلنسکی دا هم وویل چې د دونیتسک او د پوکروفسک په سیمه کې وضعیت ډېر ستونزمن او کړکېچن دی. پرون د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې شاوخوا 1,200 وګړي د خپلو کورنو پریښودو ته اړ شول ځکه د روسي ځواکونو لخوا توغندیز بریدونه کېدل او اوکراینی پوځ هم په ډېرو سیمو کې د هوایي بریدونو خبرداری ورکړی و. او د امریکا د سمندرونو او اتموسفیر ملي ادارې پرون د یو سخت او نادره جیومغناطیسي توپان خبرداری ورکړ. د راپورونو پر بنسټ یو غیر معمول او قوي لمریز باد په ځمکه لګیږي چې ښایي راتلونکې اونۍ په امریکا کې سپیدي چاودي لمریزې وړانګې رامنځته او د برېښنا او نورو ارتباطاتو بهیر له خنډ سره مخ کړي. د دې لمریز باد اثرات به دا اونۍ او ښایي بله اونۍ هم دوام ولري او اړوندو امریکایي ادارو ورته تدابیر نیولي دي. د فضایي اقلیم د وړاندوینې د مرکز متخصص راب استنبرګ ویلي د دې لمریز باد یا توپان په وخت خلکو ته کوم خلق کوم کارتار ار ندی. نن یک شنبه ده د غویی اصور درویشتم او د می دور سمانه تا په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو بل جوپاو زیانونه. پرون هم د بغلان په ګډون د افغانستان په ځینو ولایتونو کې سیلابونو مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړولې دي.
ډېر علمناکه سیلاب وو. ټول خبرې کېنې یو منطقې ته دیوالې مادن وایي دلته زیاتره کورونه والا وران کړي وړو یعنې زیاتره نفر وړه کړي اوس هم زما خپل منطقې ته وایي دلته سیلابونه راووته.
د لوڼو زده کړې د کورنیو ستر مجبوریت. ایران او پاکستان کې کشمیر کډوالې افغان کورنۍ وایي د خپل لونو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تیروي
او لور باندې ورځ په ورځ د ډیپریشن حالت ته نږدې کېدل او د هغه لپاره موږ د ستونزې موټولې په غاړه باندې واخیستې او راغلو دلته په اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو.
په افغانستان کې پاتې ځینې کورنۍ بیا وایي نه پوهېږي چیرې ولاړې شي څو نجونې درس ووایي. او د فلسطین او اسرائیلو کړکې چې د غزې په جنوب کې د هوایي بریدونو سره هم مهاله اسرائیلو پرون د رفح ښار د تخلیه تازه امر کړی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ډیره مننه چې ازادي رادیو واورئ. د بغلان په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې بیا هم د سختو اورښتونو او سیلابونو راوتو اټکل شوی. وروستیو سیلابونو په ځینو ولایتونو په تیره بغلان کې سلګونه کسانو ته مرشوب لاړولی او ویره شته چې د ورکو خلکو له ډلې ډیر شمیرې مړه شوي وي. نړیوالو ادارو په تیره بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو په تمویلونکو ادارو غږ کړی دی چې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته عاجل مرستې ورسوي. سیف الله ستانکزي په دې اړه راپور چمتو کړی.
لا د بغلان د لومړي سیلاب له امله ورک خلک نه دي پیدا چې بیا په دې ولایت او څو نورو ولایتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی چې د یکشنبې په ورځ هم په بغلان، بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې ورښتونه کیږي چې ورسره د سیلونو د راوتلو خطر هم شته. د بارانو اندازه له 15 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوی چې شدید دي. په شاوخوا اتو ولایتو په تیره بیا بغلان کې ورسره سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او ګڼ خلک ورک دي چې خپلوان یې لا هم پسې ګرځي. د بغلان د یوې لرې پرتې سیمې خلک هغه 15 کسان خاورو ته سپاري چې ورسره سیلونو مړه کړي. رویټر سره په خبرو کې سپینګیری ګلبدین ویلي د کورنۍ 15 غړي له لاسه ورکړل او دوی ورسره مرسته و نشوای کولای.
پاین نفر از دودم ک دوتوی پسر می باشه، دوتوی دختر می باشه و یکی مادر شو. یعنی از اثر سیلابی که بیچار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم. البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای زیاد کدام کمک کده نتونستیم، در پیش چشمای ما عزیزای ما را از ما گرفت این سیلاب.
په بغلان کې ورسته سیلون و سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او زرګونه کورونه وران کړي. د بغلان یو اوسیدونکی نبی احمدی چې وضعیت یې له نږدې څارلی ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو سیمو نمونه واخیستل چې خلکو ته پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه رسېدلي.
ډېر علمناک سیلاب په خبرې کې نه یو منطقې ته دیوالې ماته نو دلته زیاتره کورونه والا وران کړي وړو، یعنی زیاتره نفر ورکم دي. اوس هم زما خپل منطقې ته دلته سیلابونه راووته، دلته څه څنګه پیدا کړې بیا هم چې اوسن کې نو د منطقې ته واسطه استه چې وګوره کته شمال خواته بیا بغلان وټوه، یعنی مرکزي بغلان د شهر جدید نو هلته واقعت چې له حده زیات زیان والا خلکو ته پیسې پکړ کې منطقې نارین وټوه یو لوی د بغلان د شهر جلال وټوه دا چې یو کړی دي منطقې د ټوله کې شوګر بیا دلته د سیلاب راووت. یعنی هغه کورونه ډېر خراب کړې، یعنی ډېر خلک ورک دي، خلک پلټې دي کوي درکړه ګوري چې انسانان پیدا شي چې جسدونه ټول کې شوګر واقعت ډېر زیان والا ده.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی په خپل خبر پاڼه کې په نړیوالو تمویلونکو غږ کړی چې ژر تر ژره دې د افغان زیانمنو کورنیو سره مرستې ته ودانګي. آی آر سی افغانستان څنګ مشر سلما بن علی ساویلی ورسته سیلونو یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړي او بیوزدي خلک چې له تیرو طبیعي ناورینو لا د آرام سانه واخیستي ورسته سیلونو لا پسې وځپل. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې دا هم راغلي چې په نړۍ کې له ګڼو نورو پیښو او کړکېچونو سره سره نړیواله ټولنه باید افغانان هیر نه کړي، ځکه دا همګړی دوی تر بل هر وخت مرستو ته ډېره اړتیا لري. اخوا د طالبانو حکومت ویلي د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ شنبه مازیګر پیښو ته رسېدو بیړنۍ ناسته وشوه او ټولو اړوندو ادارو ته امر وشو چې له خپلو ټولو امکاناتو په استفادې زیانمنو سیمو ته د ژغورنې ډلې خوراکي مواد، درمل او مرستې ورسوي او د مړو د تدفین تدابیر ونیسي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پیران او پاکستان کې یو شمیر کډوالۍ افغان کورنۍ وایي د خپلو لوڼو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تیروي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د دوی د وتو یو اصلي لامل د خپلو لوڼو د زده کړو دوام دی چې اوسمهال په افغانستان کې پرې بندیز لګېدلی دی. په همدې حال کې یو شمېر نورې کورنۍ چې له افغانستانه د وتو توان نه لري وایي د خپلو لوڼو د برخلیک او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
پیران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغه دوه ګاونډیو هیوادونو ته د دوی د کډوالۍ یو لوی لامل دا دی چې د دوی لوڼې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې هیوادونو کې د کډوالۍ سختې ستونزې ګالي تر څو لوڼې او خویندې زده کړې وکړي. پیران کې یو تن افغان کډوال محمد علي فقیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو لوڼو د راتلونکي او برخلیک له امله اړ شو چې خپل ټول مالونه په افغانستان کې وپلوري او ایران ته کډوال شي.
خراب نشي لومړی ټولګي کې شامل ټول په دولتي ښوونځي کې زده کړې کوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال حاجی میرویس وایي چې لور یې په افغانستان کې د اووم ټولګي زده کوونکي و خو هلته یې دا نه شو زغملی چې د لور برخلیک دې خراب شي.
یوازینی لامل د ما د مهاجرت دلته په اسلام آباد کې ما د لور د مکتب نشتون و په افغانستان کې چې دا ډېره لویه ستونزه وله او لور به مې ورځ په ورځ د ډپریشن حالت ته نږدې کېدله او د هغه لپاره مونږ دا ستونزې مو ټولې په غاړه باندې واخیستې او راغلو دلته په اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو. هره ستونزه مو په غاړه باندې اخیستې تر څو وکولی سو خپل اولاد ته زمینه د درس او تعلیم ورته مساعده کړو.
د فرشتي قریزاده په نوم یو مور چې څولونې لري او د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډواله شوې وي دغه هیواد ته د دې لپاره راغلی چې لوڼې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
آینده روشن میبینم و اختراع کنم.
زه د خپل لوڼو د یو روښانه راتلونکي هڅه کوم. یو لور مې په ووم ټولګي کې ده او بل یې سکال دولسم ټولګي پای ته ورسوه. زه ډیره خوشاله یم چې دلته راغلی او لوڼې مې زده کړې کوي. په افغانستان کې له باده مرغه د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي.
تحصیل او تعلیم بستان دیگه.
خو په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ چې نشي کولای له دې هېواده ووځي وایي د خپلو لوڼو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي اتل ازادي راډیو ته وویل
لري.
د طالبانو حکومت غواړي چې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي تر پوهنتونونو د نجونو او ښځو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې دي. په پاکستان او ایران کې که څه هم افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د دوام له امله خوشحاله دي، خو وایي ده چې دواړه هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ستنولو لړۍ چټکه شوې د اقدام اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي شورا یونیسیر د نوي راپور له مخې په پاکستان کې په اپریل میاشت کې د تېرې مارچ میاشتې په پرتله د کډوالو نیول دوه چنده شوي دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له خپلو هیوادونو نه تر 1.5 میلیون ډېر بې اسناد افغان کډوال ایستلي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بلخوا په داسې حال کې چې د افغانستان دننه نجونې او ښځې د زده کړو تر څنګ د ټولنې په هره برخه کې له ګډونه محرومې دي. یوې افغان لیکوالې په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړۍ جایزه په خپل نوم کړه. رڼا زورمتۍ دا جایزه د خپلې کیسې سیاسي او شینو له امله ګټلې. زما همکاري سنا کاکړ پر رڼا اسیا او شینو دا راپور چمتو کړی چې د جایزې د اعلان په مراسمو پیل کې
د پښتو برخې لومړی مقام ګټونکي رڼا زورمتۍ اثر آسیا او شینو.
په استرالیا کې میشتي افغان نیکوالې رانا زرمتۍ په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړی جایزه په خپل نوم کړه.
زه ډېر زیات د خوشحالي او د ویاړ احساس کوم، ځکه دا هغه شیبه وه چې د ما د بریا له لاس نه د ما د کورنۍ سترګو کې د خوشحالي اوښکې راغلې.
رانا زرمتۍ چې په کال 1994 کال کې په پکتیا ولایت کې زیږېدلې او د لسانس ترګه د پښتو ادبیاتو په برخه کې زده کړې کړې دي، دا جایزه ورته د مې په څلورمه نیټه د سویډن په ستاکولم ښار کې د فیسټیوال د جوړونکو فرده هنري او فرهنګي کلوب لخوا ورکړل شوه. دې دا جایزه د خپلې لنډې کیسې آسیا او شینو له امله ګټلې. نوموړی د خپلې دې کیسې په اړه چې په 1402 لمریز کال یې لیکلې ازادي راډیو ته وویل:
د دې کیسې موضوع په یوې داسې نجلۍ راڅرخېږي چې له مغزو شاته پاتې ده او کورنۍ یې آسیا په یوې قفسچې کې ساتلې ده تر څو ځان ته او نورو ته زیان ونه رسوي.
رڼا وایي په دې کیسه کې له آسیا سره د ټولنې چلند او د هغې د روغېدو لپاره د پلار د مینې او کوښښ په اړه یې راغلي دي. د رڼا زرمتۍ تر اوسه ماشومانو ته د کیسو دوه کتابونه نیمګړی ماشوم او د هسکې هوډ چاپ شوي دي. هغه د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړی هم ده. د اکرم عثمان د ادبي جایزې د څلورم فیسټیوال د پښتو کیسو یو ارزونکی وکیل سولامل د رڼا زرمتۍ د کیسې آسیا او شینو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د کیسې موضوع نوې وه، په زړه پورې وه، یو ابتکاري موضوع وه، بله یې هم لیکلې وه، بل دا کیسه یو ډیر ښه پیغام لري چې دغسې ماشومان چې اتیزم لري دوی سره باید میندې او پلرونه په ټوله کې لویان څنګه چلند وکړي.
دا کیسه یوې بلې افغان لیکوالې نگین گرگر تازه انګریزي ژبې ته هم ژباړلې ده. رڼا زرمتۍ وویل د لیکلو سفر یې له پوهنتون څخه پیل شوی. دا چې څنګه وایي:
کله چې د ادبیاتو پوهنځي په دوهم ټولګي کې وم، نو تل به مې لیدل چې ټولګیوال به مې د شعرونو او د کیسو په لیکلو اختول. د هغوی اورېدلو او لوستلو نه وروسته ما سره هم د لیکوالۍ مینه پیدا شوه. ما هم وغوښتل تر څو په دې برخه کې خپل ځان وازمویم.
رڼا زرمتۍ په داسې حال کې اکرم عثمان ادبی جایزه ګټلې چې د افغانستان د نن ټول انټونې او میرمنې لشپګم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او د ټولنې په هر برخه کې لګډون به برخې دي. د افغانستان اوسنی شرایطو ته په کتو رڼا زرمتۍ ځوانانو ته یو پیغام لري:
خپل وخت بې ځایه مه ضایع کوئ، تل کتابونه ولولئ، خپل واړه خوندې ورونه هم د کتابونو په لوستلو باندې روږدي کړئ، خپل د هدف ته د رسېدو لپاره تل هلې ځلې کوئ او هیڅکله هم له ژوند نه یا له شرایطو نه مه مایوسه کړئ.
د اکرم عثمان ادبي جایزې په څلورم فیسټیوال کې په پښتو برخه کې دوهمه جایزه نازو پسرلی او دریمه رحمت شاه فراز وګټله، او په دری برخه کې لومړی جایزه حسین حیدر بیگی، دوهمه رامین رزقپور او دریمه فاطمه خاوري او زینب اخلاقی په خپلو نومونو کړه. په سویډن کې د فردا هنري او فرهنګي کلوب په نوم د افغان لیکوالو یو بنسټ په 1999 لمریز کال کې د افغانستان مشهور کیسه لیکوال او کیسه بول محمد اکرم عثمان په نوم د فیسټیوال اعلان کړ. افغان لیکوال محمد اکرم عثمان چې په کیسه لیکنې او کیسه ویلنه کې ځانګړی نوم درلود، د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی و چې په کال 1948 هجري لمریز کې زیږېدلی او په کال 1995 لمریز کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه له مشهورې کیسې مردهاره قولس نه فلم هم جوړ شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان د باندې دا چې د غزې په جنوب کې د هوایی بریدونو سره هممهاله اسرائیلو پرون د رفح ښار د داخلي تازه امر کړی دی. د مرستندویه مؤسسو او بنسټونو له قوله تر دې فرمان مخکې 110,000 کسان له رفح ښار وتلي دي او شاوخوا 40,000 نور به هم ورسره یو ځای شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش اسرائیلي پوځ ته خبرداری ورکړی چې په رفح ښار کې دې پوځي عملیات پراخ نه کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اسرائیل د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح ښار د تخلي نوی حکم ورکړی او لسګونه زره خلک اړ شوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس راپور له مخې دا اعلان د شنبې په ورځ په داسې حال کې وشو چې اسرائیل د امریکا او د خپلو نورو متحدو هیوادونو له فشارونو سره سره د رفح ښار په ګڼ مېشته سیمه کې د پوځي عملیاتو د پراخولو لپاره تیاری نیسي. تر 1.4 میلیون زیات فلسطینیان چې د غزې د تړانګې د نفوس نیمایي برخه جوړوي په رافح ښار کې پناه اخیستې، چې زیاتره یې په نورو سیمو کې د اسرایلي بریدونو له خطره تښتېدلي وو. د تخلیه له دې نوي امر سره به دا خلک مجبور وي چې بیرته د غزې شمال ته چې د اسرایلو په بریدونو کې وران شوی ورستانه شي. مرستندویه بنسټونو او سازمانو اټکل کړی چې د شنبې تر ورځې مخکې 1,00,000 کسان له رافح وتلي او شاوخوا 40,000 نور به امر سره یوځای شي. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي سیمو کې هوایي بریدونه دوام لري، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د رافح ښار وضعیت خورا حساس بللی او د اسرایلو پوځ ته خبرداری ورکړی چې پر رافح ښار کې د پوځي عملیاتو لمن ونه غځوي. ښاغلی ګوترش وویل په رافح کې د اسرایلو پراخ ځمکني عملیات به د لوی بشري ناورین لامل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل څه د پاسه 1,000,000 فلسطینیانو چې پر رافح ښار کې پناه اخیستې، نیمایي یې ماشومان دي او په داسې حال کې چې قحطي خورېږي، پر رافح د اسرایلو پراخ عملیات به د مرستو لپاره د ملګرو ملتو هلې ځلې له خنډ سره مخ کړي. د مصر له حکومت سره تړلې القاهره نیوز تلویزیون د مصري چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پر رافح کې د اسرایلو د نه منلو وړ زیاتېدونکي تاوتریخوالي په خاطر غزې ته د رافح له لارې د مرستو له رسولو ډډه کړې. فلسطیني ډلې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترورستي سازمان ګڼل کېږي، د شنبې په ورځ وویل د رغمل له ډلې یو بل اسرایلی هم وژل شوی. حماس یو ویډیو خپره کړه او ویل ناداف پاپلول چې د اسرایلو په جنوبي برخه کې رغمل شوی و، د غزې په تړانګه کې د اسرایلو په برید کې تر ټپي کېدو وروسته مړ شوی. د اسرایلي شمیرو له مخې د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې 252 کسان تښتول شوي وو، چې 133 په غزې کې پاتې شول او لږ تر لږه شپږ دېرش تنه یې د اسرایلو عدلي طب لخوا مړه اعلان شوي. اسرایل وایي د یرغمل شوو کسانو خوشې کول او د حماس له منځه وړل یې د غزې پر تړانګې د برید هدف دی. پر غزې د اسرایلو په 2 میاشتنیو بریدونو کې بیا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
لخبرونو ور اخوا
کورموبات چې ازادي رادیو او ریاوز مخ خبرونه نن سره تعقیبوي، د ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساعت از مخ په پانه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی، کچرته انټرنیټ ته لاسرسی بیان لري، د ازادي رادیو خبرونه بیا په منځنۍ صفه زموږ او د کیلومتر په حساب باندې هم د ازادي رادیو خبرونه په رادیو باندې واوري. د ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساعت دی کول شي په ټولنیزو شبکو کې هم موږ وڅاره، انستاګرام، فیسبوک، ایکسپارا او ترخوا یوټیوب چینلونه زموږ ساسې په خدمت کې دي. هر یو فالو کیدان سره او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر تاسو ته رسیږي. که واتساپ چینل د ازادي رادیو مو فالو کړی نه په پښتو دری ژبه د افغانستان د ازادي رادیو واتساپ چینل له هم سره فالو کړئ، هلته نه یوازې چې خبرونه تاسو سره په لیکلي ډول باندې شریکیږي، بلکې د هر موضوع وروستي اپډیټ په غږیزه بڼه هم د ازادي رادیو په واتساپ چینل کې اوریدل شي. کندهار ته ځو، هلته زرګونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. دا ماشومان د خښتو په بټیو، د موټرونو په ورکشاپونو، موټر پریمینځلو ځایونو، هوټلونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوخت دي، چې زیاتې له زده کړو څخه هم بې برخې دي. دغه ماشومان وایي له مجبوریت او غربت څخه کار کولو ته مجبوره شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي چې په ټول هیواد کې تر 1,000,000 ډیر ماشومان په شاقه کارونو باندې بوخت دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد وورونه دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوې بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي.
سهار زب بيدر ټولو غرب زب بیا وبشر بیا زب بیا ټولو بیا زب کوته سبب تبو بدر سره مجبور د پلار سره کار کوي. سرازم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي زده. د مکتب عمره د سوایم سرازم یو شعر څو.
د دې ماشومانو پلار داد خان وایي له پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ له خپلو دوو ماشومانو سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وایي په اولادونو د زده کړو کولو توان لري او آن دا غوی درملنه هم نسی کولای.
مجبوره یو دا غبز دا زمان مرا سرخته دی سر آوز و مخانزو پی 300 اوانی باندی 1,000 دی خشتو. نو دا کار کول تا پی یو باغ که پراتوی کندوالا باغ دا اغم کرای را چه غالی زمان می مکتب مدرسه نسی ویلی نه مجبوری دا وسی انا لروسی روایس تا دا سی مجبوره یو شای لرو نه وس می دا زمان را سرخته کلی دی اغا ارتو گوار دی دا سر دا داسې دا ولا کې دې پیسې لرمه دغه مومن بیا بغوغو کنده ولکه پیسې لرم سی یو سم بس پمنه باندې وړو راوړو هغه کله پلوګه یو کله پتندې بس داسیم کار ده.
داد خان وایي لکلون رئیس پوره وړي دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړي خو غواړي چې مرسته ورسره وسی.
پوره وړي تقریبا و یو ډیر سلویک زر افغاني را باندې دی هغه ولاتل په دروازه کې راته ولاړي وسایته دلته تخته یې بس هغه گزاره ده کور کې بچیان مریضان دي سره سیدی لګرمه مریضان دي څنګه لري داسې مجبورې وروره شي نه لرو ولکه چا کومک را سره کړی لا شي لا څوک راغلی.
دا په داس حال کې د چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي و چې په ټول هیواد کې تر 1,000,000 ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. تیر اونۍ د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی و.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
کوم مواد مننه چې ازادي رادیو سره یاستې. ازادي رادیو د خپل پیغامونه هم راوستوي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي رادیو په بیا لا بیل خبرونه کې درته خبرو کو. د ازادي رادیو واتس اپ شمیره تاسو سره شریک شوې ده او زموږ پر ټولنیزو شبکو هم شته. له هغه ځای هم اخیستلی شو. موږ د خپل پیغامونه راسول شي. وروستی راپور دا دی چې لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر هلمندیان د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت شکایت لري. دوی وایي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیه خورا لوړه ده خو کیفیت یې ټیټ دی. د هلمند اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې په مخابراتي شبکو سم نظارت وکړي او له هغو شرکتونو سره قانوني چلند وکړي چې د خلکو له جیبونو پیسې وهي. له دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ورته نیوکې کړي دي خو لا هم د مخابراتي شبکو په فعالیتونو کې سمون نه دی راغلی.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت لري او دغه راز ادعا کوي چې یادې مخابراتي شبکې اکثره وخت تشپنو مرڅخه پر اړیکو او انټرنیټ باندې په زیات اندازه پیسې وړي. دوی ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکه ورڅخه تر ټولو زیاتې پیسې د دې په خبره چغلا کوي او فعالیت یې هم کمزوري دي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې یوازې افغان بیسیم مخابراتي شبکه فعالیت لري خو وایي د دې له مجبوري څخه غلطه ګټه پورته کوي. د یادې ولسوالۍ دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یې میرویس د هلمند ولایت دی. ولاکه درته وایم په افغان بیسیم شبکه کې کارو انټرنیټ. ولاکه درته ګورو نو اکثره وخت موږ په خپل سیم باندې خبر نه یو چې موږ کوم راجز بکش پاله کړی دی نه دی. اکثره وخت یو وړي خو بیا چې کمپنۍ ته سره کله په تماس کې سو مثلا هغه بیا راته وایي چې داسې راجز بکش پاله کړی دی. بل اخر موږ ته چې دارته غیر پاله ک اکثره وخت یو وړي خو موږ سر نه یو سره خلاص شوی نو په دې خاطر باندې دا اکثره وخت دی وړي غلا کړی پیسې ځنه خو بیا راجز بکش پاله دی. راجز پاله ول لامل دی وړي خدای خاص
د اوس د پاره هم په افغان سیم کې فعال کړی دی او خدمات یې دونه نه دي په غصت لکه مثلا اعلانات چورته کیږي او نه دي وړاندیزونه چې مثلا خلک رضایت ولري. یعنې تر ډیره دونه نه دي چې موږ رضایت ولرو. نه د خدمات څخه دونه رضایت لرو او نه د وړاندیزو د بیت.
د دې ترڅنګ خلک انتقاد کوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو څخه لس سلنه مالیه اخلي خو په وینا یې چې د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوري صورت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هلمندیانو د خبرو له مخې ټلیفوني اړیکې ژر نه وصلېږي او د اړیکو د ټینګېدو پر مهال د خبرو کیفیت یې خراب وي او دغه راز اکثره وخت ورڅخه بې ځایه پیسې هم وړي. د هلمند مرکز لشکرګاه شهر دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ما نوم شپولاد د هلمند وسه. انټرنیټ خو مخکې مش په بیسنګ کاروي. بیسنګ چې دی وس چندانې کار دی خاص کار منی کوي او غلاوی ډېر پکې شروع دي او زه خپل د روشن څخه کار اخم. دا چې څلور یا پنځه ورځې مخکې ماته میسج راوځي یعنی په 500 افغانۍ باندې 3000 د دیکې او 3GB انټرنیټ 3000 لیکلي پیغامونه هغه چې ما کلر پاده کې شپږ ورځې کار نه دی کړی ورکسو. بیا چې کمپنۍ ته زنګ ول دی وای دا تا استعمال کړنو په شپږ ورځې کې دا چیرې استعمال دی.
نو می ملنګ بچا دی د علمون ولایت وسید وړاندیزونه خې ډیر ګران وړاندیزونه دی. بل ورځ می بس لور سو نیو افغانی باندې می شپږ جی بی انټرنیټ پاله کی د میاشي تر نیمه پورې نه دکلی لوړ اخلاص ولو د دولت اساس موږ دغه غوښتنه خوښ دی وروره چې دا وړاندیزونه را ترزاله کی او خپل بیسیم شبکې سره خپل دی خبره وکړي چې معنا ولس ډیر مزه لوي می زوروي چې معنا په پیسو باندې تسي د دې سره پورته کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو دغه اداوی د غلطه د مخابراتي شبکو له چارواکو سره هم شریکې کړي، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د افغانستان په جنوب کې دا یوازې هلمند نه دی چې خلک یې د مخابراتي شبکو له کیفیت او نشتوالي څخه سر ټکوي، بلکې د اروزګان، زابل او کندهار ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.